سورة الناس اوس بمونږ د سورة الناس تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الناس یو داسې سورة دی چې دا تقریبا هر چا ته یاد هم دی. د دې نه مخکې مونږ سورة الفلق وی، په هغې کې د هغه څیزونو د شر نه پناه غوښتی شوي وه چې هغه انسانانو له جسماني تکلیفونه ورکوي، لکه ما چې درته ویلي وو چې په هغې کې زهریله ځناور دي یا مجرم خلک چې دی یا کو شیطانان وي، دا ټول پکې راځي. همداشان د یو حسد کول واله حسد، دا هم په دنیا کې انسان لا تکلیف ورکوي. داشان چې څوک پوکي ورکوي، جادوګری ښځې چې وي، د هغوی د جادو د شر نه. په دې صورت کې د یو څیز نه پناه غوښتی شوې ده چې هغه د انسان آخرت تباه کوي. ګورئ، په تیر صورت کې د الله تعالی یو صفت راغلی دی، برب الفلق، او د دې سیزونو نه پناه غوښتی شوې ده. او په دې صورت کې د الله تعالی درې صفات راغلي دي او د یو سیز نه پناه غوښتی شوې ده، او هغه دی وسواس، یعنی وسوسې. کو هغه جنات اچوي په زړونو کې، کو شیاطین یې اچوي او کو انسانان یې اچوي، نو د وسوسو نه پناه غوښتی شوې ده، ځکه چې دا شی د انسان آخرت خرابوي یا د انسان آخرت بالکل برباد کړي. ځکه چې کله هم شیطان وسوسه اچوي، نو هغه انسان کفر طرف ته بوزي او یا انسان گناه طرف ته بوزي، د الله تعالی نافرمانۍ طرف ته بنده بوزي، نو یا خو د هغو آخرت خرابوي او یا ورله ټول آخرت تباه کړي. چې کله انسان کفر ته لاړ شي، نو هغه هر څه ختم شي، ګان. او که هغه انسان نافرمانۍ طرف ته بوزي، نو بیا د هغې څه نقصان وي، هغه بیا انسان جهنم ته ولیږي. یا کیدی شي چې څه وخت پس انسان د جهنم نه راوځي، لیکن هغو ته سزا تېرول دي، نو د هغو د آخرت نقصان وشو کنه. او یاد وساتئ دا خبره، د آخرت یوه سزا هم وړوکی نه ده. د آخرت یوه وړوکی سزا دومره لویه ده چې که د دنیا ټولې سزاګانې راجمع شي، نو د آخرت یو وړوکی سزا د هغې په مقابله کې ډېره لویه ده. نو د آخرت د بچ کولو دپاره الله تعالی انسان ته دا هر څه وښودل. انسان څومره نادانه دی چې الله تعالی هغو ته پخپله هر څه وښودل او ورته وایي چې ته زما نه پناه وغواړه د دې شرونو نه چې ستاسو دنیا خرابه نه شي. د دې دپاره الله تعالی دا صورت راولېږو، سبحان الله، چې د دې سیزونو د شر نه په پناه کې راشه. او ګورئ، د الله تعالی پناه چې ده کنه، هغه ډېره مضبوطه ده. چې کله هغه بنده په حفاظت کې واخلي، نو بیا انسان له یو شی هم نقصان نشي ورکولی. او چونکې هغه پخپله وویل چې تاسو راشئ زما په پناه کې، او چې کله تاسو د هغو پناه واخلئ، نو هغه به داسې نه وایي چې زه تخته د دې ځای نه، نه، داسې به نه وایي، ځکه چې هغو پخپله حکم ورکړو چې راشئ زما په پناه کې. چې کله هم موږ دا صورتونه وایو، نو د الله سبحانه و تعالی په پناه کې به راشو. او دا په دې یقین سره وایئ چې زه خپل رب پخپله په پناه کې واخیستم. ځکه زه دا تاسو ته وایم، ځکه چې اکثر خلک راشي او خپله پریشانی بیانوي چې داسې راسره وشو، داسې راسره وشو، موږ څه وکړو. چې کله هغوی ته موږ وایو چې دا صورتونه وایئ، نو هغې ته دا صورتونه ډېر معمولي ښکاري چې په دې کې څه داسې نوي خبره ده، ځکه چې اکثر د خلکو اوږدې اوږدې وظیفې خوښې وي. سورة الفلق او سورة الناس ورته ډېر سپک ښکاري. اوس چې تاسو سورة الفلق وی، نو تاسو لی مزه درکړه او د شپې د ویلو دا خبره په نوې طریقه سره ستاسو ذهن ته پرېوته، او تاسو دا خبره محسوس کړه چې الله تعالی واقعي د خلکو حفاظت کوي، او زه د الله تعالی په حفاظت کې راغلی یم او د ټولو شرونو نه په حفاظت کې راغلی یم، یو شی هم مال نقصان نشي راکولی. نو الله تعالی دا صورت نازل کړی دی د آخرت د نقصان نه د بچ کولو دپاره، او د آخرت د نقصان نه موږ هغه وخت بچ کیدی شو چې موږ د شیطان د وسوسو نه محفوظ شو. نو په دې صورت کې څه بیان شوي دي؟ د ټولو نه مخکې د الله تعالی درې صفات. قل اعوذ برب الناس، وایي چې زه په پناه کې راځم چې هغه د انسانانو رب دی. رب څوک وي؟ لکه څنګه چې زمونږ په ترجمه کې راځي، پالل والا. د رب معنی د مالک، چې څوک د یو څیز مالک وي، نو هغه د هغه څیز نه خوشحاله وي چې هغه شی لوشي او خپل پیک ته ورسي. که هغه ستاسو کاروبار وي، که هغه ستاسو باغ وي، مالک ته کله خوشحالي میلاو شي چې کله هغه شی ترقي وکړي. او دا صفت د مور وی هغه هم د خپل بچو پرورش کوي نو مور څنګه پرورش کوي هغه هغه شی مخی تکیږي یعنی خپل بچی ته ګوري او په دې طریقه د خپل بچی حفاظت کوي نو د بی رب الناس نو پته ولګیده چې کله موږ وایو چې موږ د هغه رب په پناه کې راغلو چې هغه د انسانانو پالون کې دی او موږ ته پته ده چې انسانان کله خپل بچی پالي نو د هغې موږ ته پته ده د مور چې کوم ربوبیت وي چې هغه کله د خپل بچی پالنه کوي نو الله تعالی خو د یوې مور نه او یا چنده زیات محبت کوي نو د الله تعالی د شفقت یعنی محبت پته لګي او هغه وایي چې راشئ ماله زه به تاسو له پناه درکړم زه ستاسو رب یم او ملک الناس او چې څوک مالک وي نو دا ضروري نه ده چې هغه دې بادشاه وي نو ملک الناس نو هغه بادشاه دی د دې ټولو خلکو لکه څنګه چې هغه د هر څیز بادشاه دی نو دلته ورته د انسانانو بادشاه ولې وویلی شول ځکه چې یو خو په دې کې د انسان شرف دی عزت دی لکه څنګه چې بیت الله ته د الله تعالی کور ویلی شي دا کور خو د خښتو نه جوړ دی خو چې کله الله تعالی وفرمایل چې د الله تعالی کور دی نو د هغې په عزت کې څومره زیاتې راغې نو د دې سره د انسانانو عزت اوچت شي الله تعالی ورله د خپل ځان سره نسبت ورکړو ملک الناس چې هغه بادشاه دی او ضروري نه ده چې د بادشاه دی پوجو شي او دلته څو فرمایلی شو چې هغه اله الناس هم دی نو معبود هم دی ټول انسانان د هغو عبادت کوي نو دا درې واړه صفتونه موږ ته سوخایي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس دا دې درې صفاتو د یو بل سره څه تعلق دی رب هم حفاظت کوي مور هم پالنه کوي مور خدا سي نه وایي چې زه خو بس خوراک پخوم نو بس هغه حفاظت کوي هم دا شان چې د یو ملک بادشاه وي که هغه صحیح حاکم وي نو د هغه څه کار وي هغه د خپل رعیت حفاظت کوي د هغې خیال ساتي بیا دغه شان اله چې هغه معبود جوړ شي نو هغه هم د خپل عبد یعنی د هغو چې څوک بنده وي د هغو حفاظت کوي د دې دریو د یو بل سره تعلق دی څه تعلق دی د حفاظت د الله تعالی هغه درې صفتونه راغلي دي دلته چې هغه د حفاظت لپاره دي په دې کې بیا هغه خبره راځي چې د هغې موږ ته د حفاظت ضرورت دی د الله تعالی د پناه ضرورت دی او دلته چې درې صفات بیان شوي دي نو له کومو څیزونو نه پناه غوښتې شوې ده من شری د شر نه د کوم څیز الوسواس دا الوسواس ډیر پوهېدو والی لفظ دی ځکه چې دا معروف دی د ال نه شروع شوی دی وسوسه خو مونږ په پښتو کې هم استعمالوو دا د مصدر خو دلته د فاعل په ځای راغلی دی الوسواس چې کله یو مصدر د فاعل په طور راشي که نه نو په هغې کې ډیره غټه مبالغه وي ډیر زیات وسوسه اچولو والی نو د هغو نوم ته الله تعالی الوسواس ووی دا د چا نوم دی دلته د شیطان دلته شیطان هم راتلی شو من شر الشیطان هم راتلی شو نو دا ولی وویلی شو من شر الوسواس ځکه چې د هغو کار څه دی د هغو د ژوند مقصد څه دی هغه دومره وسوسې اچوي او هغو دا پروګرام جوړ کړی دی د هغه ورځ نه د کله نه چې الله تعالی د انسان تخلیق کړی دی یعنی انسان یې پیدا کړی دی او بیا د هغې نه پس دی ورټلی شو نو دوی بیا الله تعالی ته څه ویلي وو چې زه به اوس دی نه پرېږدم زه به دی بې لارې کوم او هغو چونکې وعده کړي ده نو اوس هغه خپله وعده پوره کوي که موږ خپله وعده پوره کړو او که نه لیکن هغه خپله وعده پوره کړه شیطان په خپله وعده ټینګ ولاړ دی هغه نه ستړی کېږي او نه بیلي الله سبحانه وتعالی هغو له مهلت ورکړی دی د قیامت د ورځې پورې اوس د هغو کار څه دی انسان د نیغې لارې نه لرې کول او سبحان الله د آدم علیه السلام او ابلیس قصه او زله په قران کې الله تعالی بیان کړی ده ځکه چې مونږ ته بار بار دا خبره را یاد شي چې ستاسو دشمن دی شیطان او د دونه خپل ځان بچ ساتي او دې سو کوي بنده ته وسوسه اچوي او وسوسه دې سو شي چې کله سو موقع میلاو شي نو هغه وخت دې راشي او په زړه کې خیال واچوي د الله تعالی سره د نافرمانی د نیکۍ نه د لری کولو د کفر کولو او یا ورته په دین کې وسوسې واچوي داسې وسوسې الله دې معاف کړي د دین په باره کې چې پته نشته چې دا صحیح هم دی او که نه پته نشته چې آخرت شته دی هم او که نه، چې خدای شته او که نه، پته نشته چې زمونږ پس یقین دی چې دا صحیح هم دی او که نه. یعنی داسې داسې وسوسې اچوي. ځکه یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغې او ای فرمایل چې زما په زړه کې کله کله دغه شان وسوسې راځي، داسې وسوسې راځي چې د هغې نه به ښه دا وي چې زه مړ شم او کویله شم. داسې وسوسې راځي زما په زړه کې چې زه یې په خوله باندې نه شم راوستی. داسې وسوسې راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا هم د ایمان نښه ده، ځکه چې کوم ځای خزانه وي نو غل هلته راځي. ایمان نشته نو ځکه درته شیطان وسوسې اچوي. نو چې کله هم وسوسې د دین په باره کې راشي نو فوراً د الله تعالی ذکر شروع کړئ، د الله تعالی په پناه کې راشئ. دا صورت موږ ته سوخی چې الله تعالی به تاسو په خپل حفاظت کې واخلي. هغه خو به وسوسې اچوي، ځکه چې د هغه خو کار دا دی. او تاسو ته څه کول دي؟ ځینې خلک د دې نه ډېر پریشانه وي. هغوی د وسوسو نه داسې پریشانه شي چې دا وسوسې د هغوی بیماری جوړه شي، د وهم یو بیماری شي. بیا بار بار خیال راځي چې پته نشته چې ودو میشته او که نه، بیا دوباره لاړ شي او ودو وکړي، هسې نه چې چېرته زما پونده وچه پاتې شوي وي، یعنی هیل لخپې. او یا ورته دا خیال راځي چې پته نشته چې مونځ مې صحیح وکړو که نه، نو بیا یې دوباره وکړي. نو دا هر څه شیطان کوي د بنده سره. او هغه داسې ولې کوي؟ ځکه چې یوه ورځ به انسان تنګ شي او هغه به سوچ کوي چې زما خو ودو صحیح نه دی، اوس مونځ پرېږده، څه فایده ده د داسې مونځ کولو؟ او مونځ خو زما چېرته صحیح دی نه، کله رانه یو شی هېر کړي او کله بل، دومره ډېر ځله خو یې زه نه شم کولی، ښه به دا وي چې اډو کوم نه. نو انسان ته داسې سوچ او وسوسې را په مخ کې کړي چې د هغې نه د وهم بیماری جوړه شي. نو په دې طریقه هغه خلک د دین نه لرې کوي او دغه شان د خلکو په زړونو کې شکونه او شبهات اچوي. دې څنګه اچوي؟ الخناس من شر الوسواس الخناس. دا یاد ساتي. او دا هغو وسوسه څنګه وي چې بار بار راځي؟ په حدیث کې راځي چې شیطان په زړه باندې پوکل کوي، وسوسې اچوي. چې څنګه هم انسان د الله تعالی ذکر کوي نو فوراً روسته شي، ځکه چې دی بې غیرته دی، ویری کې هم ډېر زیات. سبحان الله. نو د الله تعالی ذکر کول داسې غټ شی دی چې دی د ذکر په وخت کې چرته ټینګېدی شي نو بیا وتښتي. او چې کله انسان غافل شي نو بیا راشي او پوکل شروع کړي. او چې بیا کله انسان د الله تعالی ذکر شروع کړي نو دی وتښتي. هغه خپل شکست نه مني چې ما وبایلله، بلکې بیا راشي. او که د انسان نه چرته د الله ذکر هیر شي نو د هغو کور داسې وي لکه یو وران کنډر، او په کنډراتو کې جنات هم راځي او د جولا جالي هم جوړې شوي وي، یعنی کاب ویب. او څومره وران وي چې کله د انسان زړه خالي شي د الله د ذکر نه نو د هغو زړه داسې وي لکه یو وران کنډر. بیا شیطان په هغې باندې خپله قبضه واچوي او شیطان د هغو قرین یعنی دوست جوړ شي. او دا په قرآن کې راغلی دي چې بیا شیطان د هغو ملګری شي او بیا ورته بار بار غلط غلط سوچونه په مخ کې کوي، انسان قابو کړي. او دا الخناس دی. په یو حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطان د انسان سره لګېدلی دی او چې کله هم هغو ته موقع ملاویږي نو په هغو باندې ګناهونه کوي، ځکه چې هغه غواړي چې دی د نیکۍ نه لرې شي او یا ورته نیکي کول ګران ښکاره کړي او ګناهونه ورته آسان ښکاره کړي، دنیا ورته ښکلي ښکاره کړي او آخرت ترینه هیر کړي. او د الله تعالی جنت داسې کړي بنده ته چې د هغې د بنده خواهش نه وي، او د دنیا په وړو وړو څیزونو پسې بنده مړ شي، او جهنم بنده ته دومره هلکه ښکاره کړي او بیا بنده د عذاب نه ویریږي نه، او د دنیا د فقر او فاقي یعنی د رزق کمی د بنده سره دومره فکر وي چې چرته زما جاب لاړ نه شي، او بنده په دنیا کې داسې اونخلوي چې هغو ته بیا آخرت یاد نه وي. او چې کله چاته یاد نه وي چې ما ته واپس تلل دي نو بیا هغه سو عمل کولی شي؟ نو هغه خو لاړ او ډوب شو. ځکه الله تعالی وفرمایل چې که د آخرت د عذاب نه بچ کېدل غواړئ نو د خناس د شر نه په پناه کې راشئ. او چې کله تاسو ذکر کوئ نو الله تعالی به تاسو په خپله پناه کې واخلي. او فوراً دا سورتونه وایئ چې کله هم سو خیال راشي نو فوراً د الله تعالی نه پناه وغواړئ او هغه به لرې شي. او ګورئ الله تعالی که په دنیا کې هر قسمه بیماری پیدا کړې ده یا تکلیف جوړ کړی دی نو د هغې سونه سو علاج یې ښودی دی. د سحری هم علاج اخو دے دے زکه چې دا شیطان هم یو سحر دے او د دې علاج سره د الله تعالی ذکر سبحان الله دا غي هم لډېره مضبوطه وي نو د الله تعالی ذکر دا غي نه هم غټ شي دی چې کله انسان د الله تعالی ذکر کوي نو بیا ګوره چې شیطان څنګه تختی نو دا هم آزماو کړی نو دا هم ټیسټ کړی چې کله در لپمونځ کې وسوسه راشي نو فورا اعوذ بالله وایې او ګس طرف ته ډیسیلکشن وتوکی کچری چاته دا صورت نوی یاد هسی خو تقریبا هر چاته یاد دی الحمدلله کچاته دا صورت نوی یاد نو هسی دا خبره په زړه کې کېک دی چې یا الله ما په خپل پناه کې واخلې ته شیطان د وسوسو نه ما بچ کړي نو تاسو به وګورئ ان شاء الله الله تعالی به مو په پناه کې واخلي او چا چې شیطان پیدا کړي دی نو دا هغه علاج هم پیدا کړي دی الذي يوسوس في صدور الناس دیر انسان پسینو کې دننه وسوسه اچوي وسوسه کوم ځای راځي د هغې سوچ اوله په زړه کې راځي او چې کله دا سوچ په زړه کې راشي او چې کله دا خبره په زړه کې راشي نو د هغې علاج دا صورتونه دي چې الله تعالی موږ ته ښودلې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په اعتکاف باندې ناست و نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د هغې بیبي حضرت صفیه راغله د ملاقات دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې سره د کوره پورې لاړو د مسجد نه ووتو په لاره ورله دوه صحابه کرام رضی الله عنهما مخې له ورغلل هغوی څه ګوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځې سره دی نو هغوی خپل قدمونه تیز کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته آواز ورکړو چې ودرېږئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا زما سره چې ده نو دا زما ښځه صفیه ده نو هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې مونږ څنګه ستاسو په باره کې داسې سوچ کولی شو چې تاسو د یوې ښځې سره روان یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې شیطان د انسان په رګونو کې داسې زغلی لکه څنګه چې وینه ګردش کوي شیطان د انسان په زړه کې وسوسې پیدا کوي نو چاله د وسوسې پیدا کولو موقع هم مه ورکوئ چې د هغوی په زړونو کې وسوسه پیدا شي داسې مه وایئ چې زما سو پروا نشته نه شیطان ده شیطان له د دننه راتلو موقع مه ورکوئ چې کله شیطان راشي نو څه وکړئ فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله چې کله هم شیطان ستاسو په زړونو کې وسوسه واچوي نو د الله تعالی نه پناه وغواړئ او مخکې راځي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس د جناتو نه هم او د هغوی چې کومې وسوسې دي د هغې نه هم او د انسانانو چې کومې وسوسې دي انسانان هم بعضې وخت د شیطانانو ایجنټان وي د شیطان دپاره کار کوي هغوی هم د شیطانانو سره اوسي او شیطانان په هغوی باندې داسې قبضه وکړي او لکه څنګه چې درته ما وایي چې په کوم زړه کې د الله تعالی ذکر نه وي نو شیطان راځي هغه بنده شیطان خپل لیډر جوړ کړي هغه بیا د شیطان په خبرو پسې ځي او بیا شیطان د دې بنده په ذریعه خپل کار واخلي شیطان په خپل هم پوکی کوي نو یو شیطان دی ابلیس او د هغو خپلې چیلې او اولاد هم دی نو په جناتو کې هم شیطانان دي او په انسانانو کې هم شیطانان دي دا خبره یاد ساتي او بعضې وخت شیطانان زمونږ په خپلو خپلوانو خلکو کې وي کله کله مونږ په خپل کور والو کې یو د خپلو دوستانو سره یو او مونږ ته پته نه وي او زمونږ دا خیال وي چې دا خو زما همدرد بنده دی چې دا خو زما مور ده زما دوسته ده دا ما ته غلطه خبره څنګه خیالي شي لیکن تاسو ته څه پته ده کچرې هغه بنده د الله د ذکر نه لري وي نو شیطان په هغو باندې تسلط شي اوس به شیطان د هغو په ذریعه راځي په انسانانو کې چې کوم شیطانان دي د هغې نه هم د الله تعالی په پناه کې راشئ د انسانانو شیطانانو نه ځان بچ کړئ او چې کله مونږ په خپلو خلکو کې داسې خلک شامل کړو چې هغوی د الله نه لري وي نو بیا شیطان د هغو په ذهن کې دا خبره واچوي او هغې ستاسو په زړونو کې واچوي نو بیا بنده څه کوي چې اوس ما ته د قرآن د ویلو څه ضرورت دی تو خو په خپل کور والو باندې توجه نه ورکوي او ستا حجاب کولو تا له څه درکړل سبا به ستا دپاره رشته نه راځي اوس شیطان د چا په ذریعه راننوتو ستا د ملګري په ذریعه چې د هغې متعلق تاسو داسې سوچ نه شئ کولی نو یاد وساتئ دا خبره او د شیطان د چالونو نه خبرداره اوسئ سترګې کلاو ساتئ او یاد ساتی چې دا د شیطان وسوسه ده او هغه ما دوکه کوي چې هغه کله هم داسې وکړي او د نیکۍ نه تاسو لرې کوي او ګناه طرف ته تاسو راغواړي نو تاسو پوه شئ چې شیطان د دې بنده په ذریعه راننوتو فوراً د الله تعالی په پناه کې راشئ. الله تعالی به ستاسو حفاظت وکړي د شیطانانو نه. چې کله د انسان تعلق د الله تعالی سره مضبوط شي که نه نو یاد ساتئ هغه وخت شیطان ډیر اکټیو شي، هغه بیا خپل کار ډیر په تیزۍ سره کوي. دا خبره زما یاد ساتئ، ځکه چې د هغو مقصد څه وي؟ د هغو مقصد دا نه وي چې تاسو د خوراک څښاک نه منع کړي او یا تاسو د اغوستو نه منع کړي. د هغو مقصد دا وي چې ستاسو اخیرت خراب شي، چې دی جهنمی شي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې دی څه غواړي؟ چې دی یا د خپل ځان سره جهنم ته بوتلل غواړي بنده، او الله تعالی ته یې ویلي وو چې یا الله، تا خو زه د دو په وجه د جهنم نه ایستلی یم، او زه به دا خبره ثابته کړم چې دی د دې قابل نه و چې ملایکې د دو ته سجده وکړي. دی ناشکره دی، احسان فراموش دی. تا چې کومه مرتبه او مقام دوله ورکړی دی که نه، نو اوس دی د هغه خبرې د ثابتولو دپاره زور لګوي، پوره کوشش کوي. انسانان د خپل رب نه لرې کوي، ځکه چې کله هم تاسو الله تعالی طرف ته راشئ نو د ټولو نه زیاته وسوسه راځي ستاسو په زړونو کې، ځکه چې شیطان هغه وخت ډیر زور لګولی وي. او داسې ولې ده چې کله تاسو قرآن طرف ته راشئ نو تاسو ته به د خپل کور کارونه رایاد شي، بیا تاسو ته دا خبره یاده شي چې زما خو بچي واړو دي، بیا تاسو ته جاب میلاو شي، بیا ضرور سونه سو داسې کارونه وشي چې ستاسو په لاره کې ګټې جوړې شي. او د هغې وجه دا وي چې شیطان چرته هم نه غواړي چې ستاسو د خپل رب سره تعلق جوړ شي. او بل کله داسې وخت وي چې د انسان د خپل رب سره تعلق مضبوط شي، چې کله هغه د خپل رب کلام طرف ته راشي. دا د الله کلام څه دی؟ دا د الله رسول دی. د دې په ذریعه د انسان د الله تعالی سره تعلق مضبوطیږي. د دې یوه رسۍ ستاسو په لاس کې ده او یو د الله تعالی سره ده. چې کله تاسو دا رسۍ ونیوه نو د الله تعالی سره ستاسو تعلق مضبوط شو، نو هغه چرته هم نه غواړي چې تاسو د دې کلام طرف ته راشئ. او که چېرې څوک را هم شي، یعنی که څوک خپلې وسوسې لرې کړي، دا رکاوټ لرې کړي او څوک دې طرف ته راشي، نو دې چرته هم نه غواړي چې انسان دې عمل وکړي، چرته به مو هم عمل کولو ته پرې نږدي. ووایا چې څومره ستا مرضي وي، ووایا. اوس به څه وي؟ بې عمله به یې. او د هغې نه پس انسان د عمل نه خالي وي او دومره وسوسې به اچوي چې انسان په دې کلام پوه نه شي، دې سجده نه کړي. نو داسې ولې وي چې د کلاس په وخت کې څونه سو کار راپېښ شي؟ او ولې په وړو وړو خبرو باندې مونږ اوله کلاس پرېږدو؟ یاد وساتئ دا خبره چې دا د شیطان چالونه دي. هغه به تا چرته د الله تعالی سره یو ځای کېدو ته پرې نږدي. هغه ته پته ده چې که چېرې دا خلک د الله تعالی قرآن طرف ته راغی نو د دوی خو به دنیا بدل شي، د دوی خو به کورونه بدل شي، د دوی به اولادونه بدل شي، د دوی ژوندونونه به صحیح شي، د دوی اخیرت به جوړ شي. نو ځکه د هغو د وسوسو نه د بچ کېدو دپاره همیشه دا سورتونه سحر درې ځله وایئ، موزتین، الفلق او الناس. سحر درې ځله او ماخام درې ځله، سحر درې ځله او ماخام درې ځله ضرور وایئ. دا داسې وایئ لکه څنګه چې تاسو خپل وایرمنز اخلئ، تاسو خپلې ګولۍ خورئ. څوک د شوګر دپاره خوري، څوک د بلډ پریشر دپاره خوري، څوک د کلسترول دپاره خوري. تاسې وګڼئ چې زموږ سره دا بیماری دي او موږ ته ګولۍ خوړل دي سحر درې ځله او ماخام درې ځله. او بیا د سملاستو نه مخکې خپل لاسونه ونیسئ او دا صورتونه پی دم کړئ درې ځله، نو انشاءالله الله تعالی به تاسو محفوظ وساتي. لکه څنګه چې موږ د جراثیمو د بچ کېدو دپاره انتظامات کوو، څومره دوایانې استعمالوو، سینیټایزرز استعمالوو، پرهیز کوو، نو دا زموږ دپاره دوایانې دي. دا صورتونه موږ نشو پرېښودی، نو دا په خپل پلیس کې پورې اتړئ، ځکه چې شیطان زموږ طرف ته رانه شي او موږ د الله تعالی په لاره په تلو کې کامیاب شو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.